أساسي أو بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هر کلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس
ډیر زیاته مننه. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د محلات سلبي ازادي یا د زندانونو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ځای نه دی او څه ته ویل کیږي؟
د زندانونو او یا د ازادي د سلبي د قید محل ځایونو په اړه باید وایم چې د افغانستان د محبسو او توقیفانو د قانون په اساس باندې زندانونه یا د ازادۍ د قید ځایونه په دوه ډوله تقسیم شوي دي. اول توقیفخانه او دوهم هم محبس. توقیفخانه کوم ځای ته ویل کیږي او محبس کوم ځای ته ویل کیږي؟ اسرنګ ځایونه دي. باید وایي چې د دې قانون په اساس باندې توقیفخانه هر هغه ځای چې هلته متهمین د محکمې ته منتظر وي یا هلته متهمین د محکمې منتظر ساتل کیږي هغه ځای ته توقیفخانه ویل کیږي. او محبس هر هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته متهمین د محکمې د حکم له بعده ساتل کیږي. یعنی هغه کسان په محبس کې ساتل کیږي چې د محکمې حکم د هغوی په اړه نهایي شوی وي، او په توقیفخانه کې هغه کسان ساتل کیږي چې د محکمې حکم تر اوسه د هغوی په اړه باندې نهایي شوی نه وي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د زندانیانو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو څرنګه چې موږ ټول پوهیږو چې د افراد د بشری او اساسي حقوقو ساتل او له هغوی څخه حمایت کول د دولت له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. نو ځکه باید وایو چې قوانین رالو او بعضي اساسي حقوقونه د مزنونین لپاره یا د متهمینو لپاره یا د محبوسینو لپاره په دې سبب چې هغه هم انسانان دي، او کله چې هغه د کوم جرم مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغوی ټول انساني او طبيعي حقوقونه له هغوی نه واخلو. همدا چې موږ د هغوی عزت دي سلبو، د هغوی ته یو رقم جزا بلل کیږي. نو دا په مانا نه کی چې موږ لغوی نه د غوی ټول حقونه واخلو، ځکه حقوق دانا نغلو یو سل حقونه محبوسینو او مزنونینو ته هو ذکرل چې هغه په هم په ملي قوانینو کې او هم په نړیوال قوانینو کې د ځانه حمایتونه لري. دا حقونه کوم حقونه بلل کیږي؟ دا حقونه وایي چې کله چې یو نفر د یو جرم مرتکب کیږي نو هغه له ځانه بعضي حقونه لري. مثلا کله چې هغه له پولیسو لخوا نیول کیږي باید پولیس هغه ته د اساسي حقونه وروښيي چې هغه کله چې نیول سوی دا اولین اساسي حق چې یو مجرم لري کله چې د پولیسو لخوا نیول کیږي هغه اتهام تفهیمول دي. یعنی کله چې یو نفر نیول کیږي باید وغوښتل خدل چې هغه په کوم اساس باندې د کوم جرم په اساس باندې هغه نیول سوی دي، ترڅو هغه وکوي سي چې لزانه د یوې مناسبې او موثرې دفاع جوړولو کې تلاش وکړي. او دوهم دا چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید هغه د مدافع وکیل د نیولو حق لري. کله کچیرته د هغه حکومت یا هغه دولت په قلمرو کې چې دی نیول کیږي کدی د هغه په ژبه باندې پونه شي دی حق لري چې هغه ترجمان ونیول سي. او دغه هغه اساسي حقونه دي چې کله چې دی نو نیول کیږي د پولیسو لخوا باید ته وپوهول شي. او بیا کله چې په دوه باندې جرم ثابت شو او پولیسو کولی شي چې د په خلاف باندې ثبوت جمع وکړي او د سرنوالي ته معرفي کړي، بیا هلته هم بعضي اساسي حقونه لري چې باید سرنوالي هغه حقونه ورته مراعات کړي. اول حق دا ده چې د په خپل سر گرفتاری څخه ممنوعیت، یعنی موږ نس کوي چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو تر څو د محکمې او یا هم د سرنولي حکم موجود نه لري او یا هم مشهود جرم نه وي چې هغه هم له قانون کې له خپل ځان خپل خاص شرایط لري. تر څو چې هغه شرایط نه وي وځه سوي موږ نس کوي چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو. او دوهم دا د شکنجې نه ممنوعیت، یعنی دا د افراد یو اساسي حق ده. کله چې دوی نه ویل کیږي باید په قانوني توګه د دوی جرم ثابت شي او د هغه په خلاف باندې اسناد راټول شي. یعنی موږ نس کوي چې له شکنجې نه یا توهین او تحقیر په اساس باندې وکوي چې یو نفر مجبور کړ چې تر څو د خپل جرم چې یا هغه جرم چې کړی ده او یا هم کینه ده کړی د هغه په خلاف باندې د خپل ځان په خلاف باندې اقرار وکړي. او دوهم دا چې باید کله چې موږ یو نفر نیسو د هغه کورنۍ ته او دوستانو ته اطلاع ورکول شي چې دغه نفر په دغه محل کې زنداني ده. چې دغه قضایي متاسفانه موږ ډېر زیات لرو، خصوصا په ملي امنیت کې موږ ډېر اساسي مشکل لرو. موږ کله چې دوی یو نفر گرفتاروي، دوی هغه ته نه د هغه د اتهام تفهیم کوي، یا نه ورته وایي چې په کوم اساس باندې په کوم جرم باندې موږ ته نیولی، او بل دا چې دغه نفر بیایي او تر څو میاشتو پورې اصلا د هغه نه کوم درک نه وي چې دا نفر کوم ځای کې ده، یا په کوم نهاد کې ده، یا په کوم محبس یا په کوم تعقیبخانه کې ده، اصلا د هغه کورنۍ یا د هغه دوستان او هیڅوک نه خبر نه وي. نو دغه هغه اساسي حقونه دي چې باید د متهمینو او مظنونینو د گرفتاری په وخت کې په نظر کې ونیول.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه کومر کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. افغانستان په زندانونو کې کوم کسان چې بنديان دي، آیا له هغو حقوقو څخه چې تاسو یادونه وکړه په نړیوالو او په ملي قوانینو کې چور کول سوي دي، له هغو څخه برخمن دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هغه حقونه چې په ملي او نړیوال قوانینو کې محبوسینو ته یا متهمینو ته یا هم مظنونینو ته په نظر کې نیول سوي دي، باید وایم چې لنی کمرغه بعضی یو ګڼ شمېر هغه حقونه رعایت کیږي زموږ د پولیس او اردو او د امنیت لخوا. یعنی نه باید وایو چې دا ټول حقونه نقص کیږي او هیڅ حق دوی نه لري. اکثرا محاکمو کې اکثرا زموږ مظنونی متهمین وکیلان لري، د ترجمان دوی ته فراهم کیږي، او ډیر هغه اساسي حقونه چې موږ مخکې ذکر کړو هغه دوی له هغو نه برخمن دي. اما له بدمرغۍ باید وایم چې بعضی اساسي حقونه اوس هم په افغانستان کې نه رعایت کیږي. زموږ په زندانونو کې اوس هم ډیر زیات مشکلات شته دي، لکه څنګه چې شکنجه یو هغه اساسي مشکل د چې یو ډیر کله چې متهمین یا محبوسین زندان ته راوړل کیږي، له هغوی سره په ډیره بد رویه کیږي، هغوی ټکول کیږي، وهل کیږي، هغوی ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، او دوم اساسي مشکل یې دا ده چې د هغوی دوسیې په خپل وخت باندې نه بررسي کیږي. یعنې کله چې یو نفر قانوني معیار د یوې دوسیې د بررسي کېدو څلور میاشتې په قانون کې تعین سوی ده چې باید په څلور میاشتې کې د یو نفر دوسیه په مکمله قانوني توګه باندې بررسي سي او خلاصه سي. اما متاسفانه زموږ په دولت کې کله چې یو نفر نیول کیږي، تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې حتی دوسیې له اولې مرحلې نه تیریږي، حتی دوسیې له څارنوالۍ نه په شپږ میاشتو یا اتو میاشتو کې نه خلاصېږي، تر محکمې ته نه راجع کیږي. نو دا بعضې اساسي مشکلات شته. او بل دا مشکلات د زندانونو په اړه باید وایم، یا د ازادۍ د قید ځایونو د مشکلاتو په اړه باید وایم. هغه دا دي چې اکثرا زموږ زندانونه یا توقیف خانې یا نظارت خانې په معیاري بنسټ باندې نه دي برابرې. لکه څنګه چې موږ سوچ به مخکې یو نظارت درلودل، د کمیسیون یو نظارتي برنامه درلودل، نظارت خانونه هم نظارت کول، زه به نوم وانه خلم دغه نظارت خانې، اما دومره د دې نظارت خانې وضعیت خراب و چې د یو انسان اوسېدل په هغه ځای کې اصلا ناممکنه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې وادنده هم له زندانونو څخه نظارت او څېړنه ده، په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی؟
ډېر زیات مننه عارف صاحب. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو اساسي دنده د نظارت خانو او یا د زندانونو څخه نظارت ده، موږ باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر میاشت کې خپل خاص نظارتي پلانونه لري چې دغه په اساس باندې موږ ټولو نظارت خانو، توقیف خانو او محبسونو نظارت کوو. اول دا چې موږ له دغه محلاتو د بشري حقونو سره برابر معیارو باندې حکم شرایط چي دي، موږ هغه نظارت کوو. او دوم دا چې موږ ټول هغه قضیه یا هغه مشکلات سیړو چې په غو کې د افرادو یا د مظنونینو یا د متهمینو یا د محبوسینو بشري حقونه نقصوي. کله چې موږ کومه قضیه په دې اړه باندې کمیسیون ته راجع کیږي، نو موږ په هغه له هر خزه توګه هغه دوسیه یا هغه قضیه سیړو او هغه مربوطه مراجعو ته راجع کوو. دوم دا چې چې د افغانستان د بشری حقوقو بره لویل دي چې دا نظارتونه کوي، د دوی نظارتو گزارشونه تهیه کوو چې دا گزارشونه موږ هم دولت ته او هم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو. او دریم اساسي کار چې د افغانستان د بشری حقوقو کوي دا عامه آگاهي ده چې عامه پوهاوی کوو موږ، یعنی د رادیوي برنامو له طریقه، تلویزیونی برنامو له طریقه، ورکشاپو له طریقه، سیمینارو له طریقه، کنفرانسو له طریقه موږ کوشش کوو چې د افرادو هغه اساسي حقونه چې دي هغه خلکو ته وروپوهایو. لکه څنګه چې موږ بعضی برنامې لرو چې د امبودزمن بخش په خاصه توګه په دې بخش کې کار کوي، د پولیسو سره او له اردو سره او د امنیت له کارمندان سره موږ ورکشاپونه دوی ته دایرو، ترڅو دوی د هدف ته راورسو چې دوی د افراد محبوسینو او مظنونینو او متهمینو حقوق هغه څنګه چې قانون کې راغلي دي هغه رعایت.
ډیره مننه غوښتنه مو ساده په دې برخه کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو څه خاص پیشنهادونه لري دولت ته، ترڅو دغه پیشنهادونه په نظر نیولو کې هغه د مشکلات تر یو حد پورې کتره سي. اول دا چې موږ غواړو چې باید معیاري په ملي او نړیوال بنسټونو باندې برابر نظارتخانې او تعقیبخانې او محبسونه یا زندانونه په افغانستان کې جوړ سي، یا هغه سي محلونه د زندانیانو یا د محبوسینو د ساتلو لپاره جوړ سي چې په هغه هلته د انساني کرامت د ساتل کېدو زمینه برابروي. دوهم دا چې کله چې معمولا موږ چې نظارتونه کوو په نظارتونو کې په خصوصا محبسو کې موږ ګورو کله چې یو مور زندانی وي له هغې سره دوه درې ماشومان هم وی، چې دغه په هغه سیمه حالاتو کې د ماشومان اوسېدل یا د ماشومان وده یو ډېر ناوړه اغېز لري هم په خپل ماشومان باندې او هم په ټولنه باندې. نو موږ کوشش کوو چې باید جلا کودکستان او یا جلا داسې ځایونه جوړ شي چې هغه ته دغه ماشومان وساتل شي، ترڅو له هغه جرمي محیط نه دوی لري اوسي. دریم دا چې موږ وایو چې کله چې موږ وایو محبس یا توقیفخانه د افرادو فقط د جزا ورکولو ځای نه دی، بلکې د هغوی د تربیې او اصلاح ځای ګڼل کېږي. نو کله چې دا هلته موږ وایو چې د تربیې او اصلاح ځای ده، نو باید موږ دغسې ستراتیژي وي یا داسې پلانونه منځته راولو چې په هغه کې مظنونین او متهمین واقعا دوباره اصلاح شي. لکه موږ باید هغلته کتابخانې ولرو، موږ باید هغلته صنعتي مراکز ولرو چې ترڅو هغه محبوسین هغلته مصروفه وي او خپل کارونه په سمه توګه پرسره وکړي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. ستر پښتون شاعر، سیاستوال او توریالی خوشحال خټک لنن څخه سلګونه کال پخوا